द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
درنو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د نوومبر د میاشتې د شمه ورځ ده په بخور کې د سهار شپږ په کابل کې پنځنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې مو کوربا ز مجاهد جواد هرکلی کوم لمړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له سفر یو ورځ وروسته طالبانو د جمعې په ورځ امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل کولو ته تیاری ښودلی. د برطانیې سرخار لندن کې پولیسو ویلي د ترهګرۍ په حمله کې دوه کسان په چاړه وژل شوي او پولیس حمله کوونکی په ډزو وژلی او د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدي وایي په هیواد کې د روانو خونړیو لاریونونو په لړ کې به دی خپله استعفا پارلمان ته واستوي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له سفر یو ورځ وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل کولو ته تیاری ښودلی. دا کابل ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ټرمپ لومړنی سفر دی. ښاغلي ټرمپ په بګرام کې په خپله وینا کې وویل چې طالبان د امریکا سره موافقي او د اوربند ټینګېدو ته تیار دي. د ښاغلي ټرمپ دغه سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بیا پیل کېدو ته خوشبیني زیاته کړې ده. ولسمشر ټرمپ وویل طالبان غواړي چې هوکړې ته رسیږي او موږ ورسره ملاقاتونه کوو او موږ ورته وایو چې اوربند باید وشي او هغوی اوربند نه غواړي خو اوس هغوی غواړي چې اوربند وکړي. طالب چارواکو هم د رویټرز خبري ادارې ته ویلي چې د دې ډلې غړیو د تیرې اونۍ راهیسې تر اوسه په دوحه کې د امریکایي پلاوي سره لیدنې کتنې کړې دي. هغوی ویلي چې د امریکا سره رسمي خبرې به ډېر ژر بیا پیل شي. د برطانیې سرخار لندن کې پولیس وایي د ترهګرۍ په حمله کې دوه کسان په چاړه وژل شوي او پولیس حمله کوونکی په ډزو وژلی. درې نور کسان د هالنډ په هیګ ښار کې هم د چاړه په حمله کې ټپیان شوي دي. د لندن میټرو پالټن پولیس وویل حمله د جمعې په ورځ د سهار تاریخي مقام لندن برج یا لندن پل سره نږدې وشوه. په حمله کې وژل شوي کسان ملکیان وه. په هیګ کې پولیس لا نه دي ویلي چې آیا دغلته هم د ترهګرۍ حمله وه او که څنګه. د لندن پولیسو وویل حمله کوونکی نقلي ځانمرګی جاکټ اغوستی و او د حملې وروسته عامو خلکو د تښتېدو په مهال ونیولو او بیا پولیسو هغه په ډزو ووژلو. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدي وایي په هیواد کې د روانو خونړیو لاریونونو په لړ کې به دی خپله استعفا پارلمان ته واستوي. د نوموړي لخوا د استعفا دغه اعلان د جمعې په ورځ وروسته له هغې وشو کله چې د عراق لوړپوړي شیعه مذهبي مشر د هیواد په مشرتابه کې د بدلون غوښتنه وکړه. په عراق کې د اکتوبر د لومړۍ نیټې راهیسې چې د حکومت ضد لاریونونه پیل شوي دي لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. په عراق کې ستر آیت الله علي السیستاني د عراق له پارلمان نه د جمعې وختي غوښتي و چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله دي د عبدالمهدي له حکومت څخه په خپل ملاتړ باندې غور وکړي. شمالي کوریا د جمعې په ورځ دا ومنله چې دوی د یو ستر او ګڼ راکټ ویشتونکي بریالۍ ازموینه وکړه. دا د مې میاشتې راهیسې د شمالي کوریا لخوا د وسلو 14مه ازموینه ده. د کوریا مرکزي خبري ادارې ویلي چې د دغه هیواد رهبر کیم جان اون د دغه توغندیزې ازموینې ننداره وکړه او د مثبتو پایلو په اړه یې خوښي څرګنده کړه. د شمالي کوریا لخوا د دغو توغندیو ازموینه داسې ښکاري چې په امریکا باندې د فشار راوړلو لپاره وي ځکه چې کیم د اټومي خبرو لپاره وروستی تاریخ د دې کال پای ټاکلی وه. شمالي کوریا تیره میاشت د ټیټي کچې اټومي خبرو څخه وتلې وه او په واشنگتن باندې د خبرو د ماتولو تور پورې کړی وه. پیونګ یانګ له هغې وروسته خبرداری ورکړی و چې دوی کولای شي خپل اټومي او د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو ازموینه بیا پیل کړي. ملګری ملتونه وایي هره ورځ په نړۍ کې له 300 زیات ماشومان د ایډز ناروغۍ پورې تړلو سببونو له امله مړه کیږي. ملګرو ملتونو دا خبره په داسې حال کې کړې چې هر کال د ډیسمبر لومړۍ نیټه د ایډز د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا مهال په پاکستان کې نږدې 1,00,000 کسان او په افغانستان کې څه باندې 15,000 کسان په ایچ آی وی باندې اخته دي. او روسي خبردا چې په زرګونو کسانو د اسیا او اروپا په ګڼو خارونو کې د جمعې په ورځ د آب او هوا د بدلون یا کلایمټ چینج په برخه کې د زیات څه کولو لپاره لارینونه وکړل. دغه لارینونه په استرالیا، هندوستان، جرمني، جنوبي کوریا، اسرائیل، ترکیه، ایټالیا، هسپانیا او فرانسې کې وشول. د کلایمټ کمپاین ګروپ د جمعې په ورځ وویل تمه و چې د نړۍ د 1350 هیوادونو په 2300 خارونو کې دغه لارینونه ترسره شوي وای. د خبرونو پای
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو خدمتونو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم او په دې هله چې تاسو یو وخکل ورز پیل کړی وی لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې واوریدل افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ له سفر یو ورځ وروسته طالبانو د جمعې پورز له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل کولو ته یا بیا پیلیدو ته تیارې خوتلې. په دې اړه نور حال زموږ همکارا نگین شاپتی راپور کې درکوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نپس افغان طالبانو هم د امن مذاکراتو د بحالۍ تصدیق وکړو. ولسمشر ډانلډ ترامپ د زیارت پنځشنبه په ورځ افغانستان ته رسیدلی وو او هغه د بګرام په هوایي ډګر باندې له امریکي پوځیانو ته په خطاب کې ویلی وو چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر سره کولو لپاره رابطې شروع کړې دي. ولسمشر ترامپ ویلی وو چې د هغه په خیال کې طالبان جنگ بندي غواړي. صدر ترامپ د دې بیان نه پس افغان طالبان ترجمان ذبیح الله مجاهد خبرې ادارې رائټرز سره په خبرو کې د فریقین ترمنځ د نوي رابطو تصدیق کړی دی. طالبان ترجمان په مطابق د امریکا اعلی چارواکو تیر هفته په دوحه کې د طالبانو یوې ډلې سره ملاقات کړی وو چې د هغې نه پس ډیر زر د سولې لپاره مذاکرات په باضابطه توګه ترسره شي. ذبیح الله مجاهد ویل مونږ مذاکرات بیا شروع کولو لپاره تیار یو او په خپل زور بیان اوس هم ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې که د سولې لپاره مذاکرات بیرته شروع شول نو دوی به د هغه ځای نه مخکیزي چې په کوم ځای وړاندې ولاړ وو. یاد دی وی چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په میاشت کې په یوې 14 کې یو امریکي پوځي د مرګ نه وروسته د مذاکراتو د ختمولو اعلان کړی وو. د طالبانو جگپوری مشر د نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبریدارې ته ویل دي چې د ولسمشر ترامپ افغانستان ته سفر به دا ثابت کړي چې د مذاکراتو په بیا پیلدو باندې څومره سنجیده دي. د طالبانو مشر په وینا امریکا د مذاکراتو د پیل کېدو نه علاوه بل چاره نه لري. ولسمشر ډانلډ ترامپ د پنځشنبه په شپه نا اعلان شوی سفر افغانستان ته تللی وو چېرته چې هغه په بګرام هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو سره وخت تیر کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د ولسمشر ترامپ سره د بګرام په هوایي ډګر ولیدل. ولسمشر ترامپ ویل مونږ له طالبانو سره لیدنه کوو. مونږ ویلي چې جنگبندي باید وشي او دوی جنگبندي نه غوښتله خو اوس دوی هم جنگبندي غواړي. ګورو چې څه پېښېږي. په خپله وینا کې ولسمشر ویل چې طالبانو په دې وروستو کې د امریکا له سختو عملیاتو وروسته معاهدې ته تیار شوي دي. ولسمشر ترامپ سره د امریکایي د پوځ مشر او د ملي امنیت صلاحکار هم د افغانستان په سفر کې موجود وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد له نږدې یو کال راهیسې د طالبانو د مشرانو سره په مذاکراتو کې مصروف دی. په دې لړ کې په سپتمبر کې د کیمپ ډیوډ کې د طالبانو او افغان مشرانو یو پټه ناسته هم جوړه کړې وه چې ناڅاپه یې ختمه کړه. د کال 2001 د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د ترهګر بریدونو په ځواب کې امریکا په افغانستان برید وکړو. له هغې وخت راهیسې په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو پوځ تر اوسه موجودیت لري. اتلس کلونو راهیسې په دې جنګ کې په زرګونو افغانان او سلیریش سوا نه زیات امریکایي پوځیان مړه شوي دي. نگین شا وی او ای ڈی وا واشنگتن.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ڈی وا خبرونه ده.
درنو قدرمن اوریدونکو له افغانستان او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د امریکا د ولسمشر یا صدر ډانل ترامپ د وروستي او سرګندونو او بیا د هغه په جواب کې طالبانو د دریز تر اعلان دو وروسته او یو بل راپور لرو چې په برتانیا کې په انګلستان سرخار لندن کې پولیسو ویلي د ترهګری په یوه حمله کې دوه کسان په چاړه باندې وژل شوي دي، خو پولیس بیا په دې توانېدلی دي چې یا د بریدګار یا حمله کوونکی په ډزو باندې ووژنې. په دې اړه نور حال زموږ همکار صدقه جان درکوي.
د برتانیې سرخار لندن کې پولیسو ویل د ترهګرۍ په حمله کې دوه کسان په چاړه ووژل شو او پولیس حمله کوونکی په ډزو ووژلو. درې نور کسان د هالند په هیګ ښار کې هم د چاړه په حمله کې زخمیان شوي دي. د لندن میټروپالیټن پولیسو ویل حمله د جمعې په ورځ د ښار تاریخي مقام لندن برج یا لندن پل سره نږدې وشوه. په حمله کې وژل شوي کسان ملکی خلک وو. په هیګ کې پولیس لا دانه دي ویلي چې آیا دغه هم د ترهګرۍ حمله وه او که نه. د لندن پولیسو ویل حمله کوونکي نکلي ځانمرګي جیکټ اغوستی وو او د حملې وروستو عامو خلکو د تښتېدو په مهال ونیولو او بیا پولیس هغه په ډزو وژلو. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن او د لندن ښاروال یا میر صادق خان د حمله کوونکي په نیولو د عامو خلکو د میړانې ستاینه وکړه. صادق خان وویل په حمله کې ځینې نور کسان زخمیان شوي هم دي چې ځینې پکې سخت ژوبل دي، خو هغه د زخمیانو شمیره وړاندې نه کړه. پولیس وویل که څه هم د حملې په اړه نور تفصیلات لا نه دي معلوم، خو دا ورته ترهګري ښکاري. په واشنگتن کې وایټ هاوس وویل صدر ډونالډ ټرمپ ته په لندن کې د پیښې په اړه معلومات ورکړی شوي دي او حالات د هغه د نظر د لاندې دي. وایټ هاوس په خپل بیان کې د لندن د حملې غندنه او د برتانیې سره د ملاتړ ژمنه وکړه. په کال 2018 کې د لندن برج سره نږدې حمله کې 8 کسان په چاړه او موټر وژل شوي وو او 8 نور زخمیان وو. د داعش وسلوالې ډلې د حملې ذمهواري منلې وه. د کال 2014 راسي مامورین په لندن کې د ترهګرۍ د خطر په اړه وخت په وخت خبرداري کوي. په لندن کې حمله په داسې حال کې وشوه چې برتانیې کې د عامو انتخاباتو دپاره تیاری روان دي او د ډسمبر په 12 نیټه به پکې ووټونه اچول کیږي. په هیګ کې د ښار د خریدارۍ په مرکزي برخه کې د جمعې په ماښام په داسې حال کې 3 کسان په چاړه ووهل شو چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د هیګ پولیسو ویل د حمله کوونکي د موندلو دپاره هلې ځلې جاری دي. یو کال مخکې د هالند په سرخار امستردام کې دوه امریکایان د چاړه په حمله کې زخمیان شوي وو. چارواکو دغه حمله ترهګري بللې وه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
برطانی یا انگلستان یا انگلینڈ نه چراتی شو نو بلا مهمه پیخه په عراق کې شوې ده. واغه دا چې د عراق لمړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي په هیواد کې د روانو خونړۍ ولرنونو په لړ کې به د خپل استعفا پارلمان ته وړاندې کوي. په عراق کې د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه د حکومت پر ضد په روانو لرنونو کې تر 400 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې زموږ همکار نصر الله چمتو کړی.
په عراق کې د خونړي مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی اعلان کړی چې په هیواد کې د روان احتجاجونو له وجې به زر خپل استعفا پارلمان ته وړاندې کړي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د جمعې په ورځ د عراق وزیر اعظم د دفتر نه یو بیان جاری شوی. بیان کې ویلي شوی چې ښاغلی عادل عبدالمهدی به خپل استعفا پارلمان ته وړاندې کړي چې قانون جوړونکي نوی حکومت منتخب کړي. د وزیر اعظم د استعفا بیان د عراق د یو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني د بیان وروسته مخې ته راغلی. ښاغلی آیت الله علي سیستاني د جمعې په ورځ د وزیر اعظم د بدلولو غږ کړی و او د مظاهرچیانو د وژنې غندنه یې کړې وه. د عراق دغه ستر مذهبي مشر په قانون جوړونکو غږ کړی و چې د حکومت په حمایت کولو د بیا نظر وکړي. ښاغلي مشوره ورکړې وه چې پارلمان دې وزیر اعظم بدل کړي چې ورسره په هیواد کې روانې خونړۍ پیښې ختمې شي. ښاغلي آیت الله په فوج غږ کړی وو چې په مظاهرشانو دې د تشدد نه ډډه وکړي، او مظاهرشانو نه یې غوښتنه کړې وه چې د تشدد او دورانکارۍ نه دې ځان وساتي. د آیت الله علي سیستاني بیان ته په خپل غبرګون کې د عراق وزیر اعظم وې چې د ستر شیعه عالم په غږ به هغه څومره زر کېدای شي پارلیمان ته خپل استعفا وړاندې کوي او د پارلیمان نه به دا غوښتنه کوي د هغې استعفا دې قبول کړي. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د دفتر نه لیکلی شوی بیان جاری شوی چې پرې د وزیر اعظم دستخط موجود دی. بیان کې دا واضحه شوې نه ده چې هغه به استعفا کله ورکوي. د عراقی وزیر اعظم د استعفا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د عراق په تاریخ کې یوه بله خونړۍ ورځ ولیده شوه چې پکې امنیتي ځواکونو 12 وګړي وجلي دي. یاد دی وی چې په عراق کې د تیرو څو اونیو نه د حکومت خلاف احتجاجونه روان دي. احتجاج کوونکو په حکومت کرپشن کې د ککړتیا تورونه لګولي دي او په هیواد کې د ایران لاسوهنې د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. د زیارت پنجشنبه په ورځ امیر ظاهر چانو د ایران قونسلګرۍ ته ور اچولی و. بل طرف ته په عراق کې د احتجاجونو لړۍ د جمعې په ورځ هم روانه وه چې پکې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 وګړي وژل شوي دي. په عراق کې د اکتوبر د میاشتې راهیسې پیل شوې مظاهرې په خونړۍ پیښو بدل شوې. مظاهرچانو په حکومتي ودانو پلونو قبضه اچولې. امنیتي ځواکونو په مظاهرچانو اوخي بیون گیسونو د استعمال سره نیغ په نیغه ډزې هم کړي چې له وجې 1400 وګړي مړه او پکې د 1400 نه زیات وګړي زخمیان شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
قدرمن اوردونکو، له سیمې هم یو شمیر راپورونه لرو چې یو پکې د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ لخوا د پاکستان د پاوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار د غزولو موده ده چې تر شپږو میاشتو پورې غزول کېدی شي. که چېرته په پارلمان کې دا پاس شي، خو په پارلمان کې باید 2/3 برخې رایې یا وټونه ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې په پارلمان کې مخالف ګوندونه د دغې خبرې مخالفت کوي. پام وکړي په دې اړه له سیمې د الیاس خانی راپور ده.
د سپریم کورټ له خوا د پوځ سرلخر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرۍ موده تر شپږو میاشتو غځولو فیصله کې په دې اړه حکومت ته د آئین شک 233 آرمی ایکټ 1952 او آرمی ریګولیشن رولز 1998 کې د قانون سازۍ امر شوی دی، او عدالت په دې اړه شوی قانون سازۍ ته شپږ میاشتې وروسته بیا کتنه کوي. خو په داسې حال چې د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او پارلیمان کې د قانون سازۍ عمل تقریبا ولاړ دی، آیا حکومت په د پوځ سر لخکر د نوکرۍ مودې په حواله سره قانون سازی وکړی شي او کنه؟ دا یو غټ سوال دی. سیړنکار او قانون پوهان نظر لري چې حکومت په تیرو 3 ورځو کې کومه غیر ذمہواری خودلې ده، نو په ظاهره لګی نه چې حکومت په دې کې بریالی شي. د دوی وینا ده که چېرې حکومت سنجیده وي نو مخالفه ګوندونه به په باور کې اخلي. خو د حکومتي ائتلافي ګوند مشر او د ریلوې وزیر شیخ رشید په خپل عکس العمل کې مطبوعاتو ته د قانون سازی پاڑا صدا سے ویلی دی.
دیکھیں ان سے بات ہوگی، بات جو کرنے والے ہیں ان کو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے، بات سمجھیں، ڈن ہے باجوا 3 سال کے لیے ڈن ہے.
مخالف گوندن سره با خبر کی گی کوم خلق چ دے کے خبر کبھی ہغوی پوئی گی چ خبر با سنگا او پکما طریقہ کبھی د اوے چ د پو سر لخر جنرل قمر جاوید باجوا د دریو کالو د پار راغلے دے. خوبل خوا دلوی مخالف گوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجہ آصف وائی
کریم گورنمنٹ نے لیجسلیشن کرنی ہے، یہ اگر ایٹیٹیوڈ رہا ان کا تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے.
کچری حکومت پدے اڑا قانون سازی کول غواڑی نو ورتبہ خپل رویہ بدلول وی د اوی چې د ټولو ادارو دوی احترام کوي، خو زیاته کړه چې حکومتي غړي دې حواله سره سنجیده نخکاری. د پوسټ سر لخکر د نو کرای موده غزولو پاړه قانون سازی باندې میډیا کې جلا جلا نظر را روان دي. د وزیر اعظم مشیر شهزاد اکبر میډیا ته ویلي دي چې دې معاملہ کې قانون سازی د پاړه آئین کې د بدلون ضرورت نشته او ارتبا 2/3 یا 2/3 اکثریت نوی پکار. خو خوشیدنکار او قانون پوهان د شهزاد اکبر دی دریس سره اتفاق نه کوي او وای چې د پوه سر لخر تقرری د عین شک 233 وخت دلاندې کیږي او د حواله سره به د ماده کې بدلون د پاره حکومت ته دوه تیهای اکثریت پکار وی. ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی وطل قانون پوہا قاضی انور اوئی جواب کی موجودہ حالاتو کی دوی وینی چی حکومت پا مخالف گوندونا پا باور کی واخستے شی نو حق اوئی
کدی اخبر دا سٹ رکھنے ٹھیک کی دی کچھ دے دیو کوک سٹ دے اور دیدی کم فیرونیت دے کہ اگر کم شو آخی سر دی راس ملاو کو ساری تو باندے خبری ہو شوی نبیاو کی دی شی آگی عمر سر سر دا سی معمولی ازا چی کو خیل اور کرنے بھی نبیاو ما تگرا ناک کائی
الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
قدر منوریدون کو اوس هم د قبایلی زلی جنوبی وزیرستان د سپینین سیمی خلکو د انتظامی په وړاندې د علاقې ټولی مسلې په ګوته کړی او ویلې دي د پاکستان جوړیدون راوخله تر دې د ما دوی ته د ژوند یو سنتیا هم نه ده برابر شوې د غو کسانو په وی غونډه کې یا د سرګندونی کړی چې بشپړ حالې لسیمه د ډیبی خبریال عدنان بیٹنه درکوي
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګځپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان د سپین سیمو خلکو د انتظامیه په وړاندې د علاقې ټوله مسلې په ګوته کړې او ویلي د پاکستان جوړېدو څخه راواخله تر دې وخته پورې دوی ته د ژوند یوه اسانتیا نه ده برابره کړې شوې. د واڼه سب ډیویژن په سپین سیمه کې ځایي انتظامیه د کلي کچهرۍ یا د عامو خلکو سره د ناستې او پوښتنو غونډه جوړه کړې وه او خلکو پکې خپلې مسلې وړاندې کړې دي. د غونډې ګډونوالو ځایي خلکو ویلي دوی ته نه صحت، نه برېښنا، نه کرکیلې، نه د ځنګلات او نه بیا د سکولونو ترڅنګ د سړکونو اسانتیا وشته. هغو انتظامیه چارواکو ته په ګوته کړي چې په کاغذونو کې خو د سکولونو او روغتیا د مرکزونو د ودانو ذکر شته او په دغو ادارو کې د کارکوونکو د سرکاري خزانې څخه تنخواګانو اخیستو هم ویل کېږي، خو په نظر یو څوک هم ناراضي. هغوی تور لګولی چې د سکولونو او د صحت څانګې ملازمین د ډیوټۍ په ځای په کور ناست تنخواګانې اخلي او ځینې سرکاري ملازمین په عربو ملکونو کې مزدوري هم کوي. دوی ویلي سپین د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه څخه یوازې درویش کیلومتر لری سویل ختیز کې پرته علاقه د خو اسانتیاوی ایوان لري او د سړک د نشټوالي له امله د منټونو سفر په ګنټو ګنټو کوي. د سیمې ایوتار محمد الله اویل په سپین سیمه کې ایوادا سي مسله نشته چې د علاقې خلک ورسره مخ نه وي. هغه اویل د علاقې ټوله مسلې د چرواکو ته پکو ته کړي.
دا فرست ټایم و چې میش دلتا کلی کچری ګورنمنت ارنج کړی و. د میش کې مې مسلې ورته پوینټ اوټ کړی کچری د حل کړی ان شاء الله تعالی د کوشش ریزلټ وي او علاقې د پورو دا خبره وي کني ادروایز کبدای بند د پریکټیکل سٹیپس پتا بندہ نہ ہو خاص طرح نیکسٹ ٹائم کو ان فورم بندہ امیش دادی خلاف احتجاج ہے کی پروٹیسٹ ہو کی ان شاء اللہ مشتاق پیرا فل 100% یقین دانی کری دو چدے تسے مسلو او پرایورٹی بیس بنیا کی جی
پر موقع موجود دا وانا سب ڈویژن مشر مرستیال کمشنر امیر نواز او ویل دا خیبر پشتونخوا دا حکومت حال سیدا چے چارواکی علاقو تلاشی او پدورشل دخل کو مسئلے واوری دی وطن موڑی او ویل چے کوئی مسئلے دوی پلاس کیوی پ زای ہوارول باور ورکلو او نور چے صوبے دا چارواکو پلاس کی دی دا ہغی سپارشتنی وکړی.
صوبائی حکومت د کلی کچری په نوم سره دا پروگرام شروع کړی ده او د دې مین مقصد د خلک مسائل حل د خلک په درشل باندې نو د دې کې موږ نه نای ډپارټمنټ هم راو سزان سره د خلکو وکړي چې بلا مسائل ډیر مسائل داسې چې هغه په موقع باندې موږ آرډر ورکړو هغه به انشاءالله د دې مسلې حل شي. ډیرې مسلې داسې دي چې هغه موږ انشاءالله چې کم دی پشاور لیول سیکرټریټ لیول آفیس نه دی هغه ته ولي کلکو او انشاءالله دې به ډیر ښه فیډبیک وي.
د یادونه ده چې د سپین اوسیدونکو نږدې دوه میاشتې وړاندې د علاقې د مسلو هوارولو لپاره احتجاج کړی و او د واڼه غټه لارې تړلې وه. عدنان بیټنۍ، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
اوردون کو ولدی سره د خبرونه ورستی راپور تر رسیدو چې په مردان کې د خزو په وړاندې د تاوتر خپل د مخنیوي په برخه کې یو غونډه جوړه شوې ده چې دا غونډه د چاله خوا جوړه شوې ده. په دې غونډه کې څه ویل شوې ده به تاسو لسمی د ریاض حسین راپور کې اوري.
دا یو ورځنی غونډه په مردان ضلع کې د حکومتي خیر ښېګڼې ادارې سوشل ویلفیئر محکمې لخوا را جوړه کړې شوې وه چې پکې د سرکاري مامورینو نه علاوه ښځو، سړو او طالب علمانو هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. د ملګري ملتونو لخوا هم دې غونډې ته مرستې ورکړې شوې وې. د مردان ضلع د سوشل ویلفیئر د محکمې ډایرکټر ساد علي بخش وایي د غونډې مقصد په ټولنه کې د ښځو په ضد د تشدد مخه نیول او په خلکو کې پوهه راوستل دي.
نو کې دا اویرنس پیدا کو چې کم از کم خپل کم آئینی حقوق هغه ته ورکړي دي، هغه پیژني، کم معاشره کې هغه ته حقوق ورکړي دي پیژني، هغه د والدینو حقوق پیژني، هغه د خپل بچو حقوق پیژني، معاشره کې چې څوره د هغه تقاضي دي، څوره ضرورتونه دي، څوره فرایض دي هغه پیژني.
په پاکستان کې په ښځو د تشدد په ضد شپاړس ورځنی کمپاین دوام لري چې د پوهې په ذریعه په جنسي بنیادونو په ښځو د کورنۍ او جنسي تشدد مخه ونیول شي. په غونډه کې شامله د عبدالولي خان پوهنتون د سایکالوجي د څانګې طالب علم ندا حیات وایي هغه ډیره خوشبینه ده چې هم د داسې قسمه غونډو په ذریعه د ښځو او سړو ترمنځ د فرق ختم کړي شي او ښځو ته خپل حقونه میلاو شي.
داسې انیشیټیوز لکه ډیر زیات انکریجینګ دي، او لکه د ینګ زموږ چې کوم اوس نوی جنریشنز دي، نو لکه موږ په کار دي چې هغه موږ دي انیشیټیوز هغه اټینډ کړي، او لکه ای ته پته لګي چې لکه هغه بیا وایلنس هغه شانتي بیا نه سپورټ کړي. څنګه چې لکه نن سبا لکه مالی دلی ریچ زما خپل لکه ویلج سایډز چې زما کوم ریلیټیوز دي نو الته چې کوم میلز دي نو هغه لکه دا یو خپل یو ډیر یو رائټ غنی چې موږ لکه خپل خزه باندې یا ټورچر کو یا هر څه چې لکه ای باندې اورډر چلی کنه، نو لکه ایل پکا چې موږ د داس انیشیټیوز لکه اپریشیټ کو پروموټ کو چې لکه دا سیزونه زم په معاشره کې ختم شي.
د خیبر پښتونخوا په مرسته را بللی شوی په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د خزو د حقوقو د کمیشن مشره ډاکټر ریپت سردار مشره ملمنوا ډیو ریډیو سره په خبرو کې بي وايي هغه ته زیاتره د کورنی تشدد او په وراثت کې خزو ته د حصے نه ملاوي دوه شکایتونه راځي. ای حکومت هڅه کوي چې په خزو د کورنی تشدد د منی کولو د پاره قانون هم جوړ کړي، خو په صوبایي سملې کې د مذهبي جماعتونو لخوا خندان راولاړيږي.
قانون باندې موږ اوسم چې دنه 5 لاس باندې اړم یو، لکه یو ډومېسټک وایلنس په دې باندې چې دنه حکومت اړم د هغه ورسره اړم په دې باندې موږ لا کو باغ باندې ډېر میټینګز شو او نورم پکېږي، ځکه چې هر یو طبقې خپل خیالات دي. لکه چې کم شی ماده پر ډومېسټک وایلنس نه هغه د جماعت اسلامي لپاره نه، نو لکه دغه شان دی هغه به اوس پارلمنټرینز ال د ناس او دغه د مخالفت کوي.
د تیرو وو کالو راهسي د خیبر پښتونخوا حکومتونه په صوبه کې کورنی تشدد په ضد په قانون جوړولو کې نه دي کامیاب شوی. د ملک په درې صوبو کې دغه قانون جوړ کړی شوی دی، خو په ورستو کې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند لخوا وړاندې کړی شوی بل نه دی عملي کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتونه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.